دا مشال رادیو دا زساس کوربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت د مازیګر سلور بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قندهار پیخي پاړه د تسلیت پیغام ورکړي قبایلی سیمو او سین صوبه کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره د اساس کو ورکولو کمپاین پیل شوه د سره سره نور ملکی او نړیوالو موضوعاتو باندې رپورټونه او سیړنې لرو په خبرونه کې 19 پروګرام د کرخي پرغاړه کې به د سواد د سیلګری پاړه واوري خود هر سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبه شهید ناورو
لمړی همدا مهمه خبرونو سرټی کې د هلمند سیمه چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر نن له غرمې مخکې د غولایت په شورا په وایي دګر کې د هلمند له والی سره وکتل اخوا په کندهار او هلمند ولایتونو کې بیلابیل 14 کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیدا او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په پارلمان کې د خپل مشرۍ دفاع وکړه پورا خبرونه واوري د هلمند سیمه چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا نن له غرمې مخکې د دغه ولایت په شورا هوایي ډګر کې د هلمند له والی ګلاب منګل سره وکتل د هلمند د والی وایان داود احمدی مشال رادیو ته وویل تر اوسه نه د معلومه چې دواړو لوریو په کومو مسایلو خبرې کړې دي رپورټونه وایي چې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا په دوه ورځېنی سفر افغانستان ته راغلی او په خپل دې سفر کې به د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې اترې وکړي تابا له افغان چارواکو او امریکایي عسکرو سره د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د تیرې یک شنبه د پیخي پاړه هم خبري وکړي چې په نتیجه کې د خزو ماشومان په ګډون شپارس ولسی وګړي وو وژل شول افغان چارواکي دغه پیخي ډیر بغوزه کړي دی او غوښتنه کړې ده چې د امریکایي عسکر باید په افغانستان کې علني محاکمه شي بل خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دفاع وزارت یې امر کړی دی چې د مارچ د 11 منټې د پیخي په تحقیقاتو کې د هیڅ ډول هلې ځلې نسپاموي اوباما وویل چې دا پیخه د امریکا یا د امریکا د پوسټ د اقدار واسطې توپ نه کوي دا لنوري نه ډکه پیخه ده خدا به د امریکا پر هغه پلان هیڅ ډول اغیز پرې نه باسي چې غواړي تر 2014 میلادي کال پورې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي اخوا کندهار کې د ملي امنیت ودانې ته ورسېرمه یو 14 شوي د کندهار اچارواکي وایي چې 14 په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي 14 دونکو ټوکو د 14 دوله عمل شوي د چې پکې د ملي امنیت یو تن سرتیره وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون پکې درې تنه پولیس ټپین شوي دي د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسؤل جاوید فیصل وایي د ملي امنیت کارکونکو لا وړاندې خبر وو چې په 14 دونکو ټوکو باندې یو موټر سایکل خاتنه نه وته دي خو کله چې غوښتل دغه 14 دونکو مواد خونسا کړي 14 شوه ده
په 14 کې د لیمنت ریاست په یو تن سرتیری شهید شوی دوه تن نور سرتیری او یو بل ملکی سړی زخمي
اخوا د هلمند ولایت دولتي چارواکي وایي نن له غرمې وروسته د دغه ولایت په مارجه ولسوالۍ کې د عام وګړو په یو موټر د ماین چاودنه شوې چې لاملای په موټر کې سپاره اته تنه ټول وژل شوې دي او موټر یې په بشپړه توګه له منځه تللی دی د هلمند د والی وایان مشال رادیو ته وویل چې چاودنه د مارجه د اتم بلاک په دې سیمه کې د سړک پر غاړه د دولت د مخالفو لخوا د یو ځای پر ځای شوې ماین د 14 دو لامله رامنځته شوې ده د دغه چاودنه پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه راخسته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي نوموړي په اسلام آباد کې د جرمني د دفاع وزیر ډاکټر توماس ډی میجیری سره د خبرو پر مهال د همویل چې پاکستان خپل ورور او گاونډي هیواد افغانستان آزاد خپلواک او باثباته غوړي د نوموړي په انت دا کار د پاکستان په ګټه دی د پاکستان سرکاري خبری اژانس لیکلی چې دواړو مشانو همدارنګ په دفاعي همکاري د ترهګرۍ خلاف په جنگ او په پوځي مرستو هم خبرې اترې وکړي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د پارلمان ګډه غونډه را بللې ده د ولسمشر آصف علي زرداري وایانت فرحت الله بابر نن د یوې خبرې شوې خبر پانی پترس کې ویل دي چې د پارلمان دغه ګډه غونډه د رواني میاشتې په ولسمه نیټه را بلل شوې ده د پارلماني کال په دغه غونډه کې به یعنی د پارلماني کال په دغه لمړنۍ غونډه کې به د پاکستان د ولسمشر 15 وینا وي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په پارلمان کې د خپل مشرۍ دفاع وکړه. له 1991 میلادي کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر په پارلمان کې حاضریږي. احمدی نژاد وکیلانو د دې له امله ورغوښتی وو چې د اقتصاد او سیاست په برخه کې د ده له کاره ناراضه وو. د احمدی نژاد وینا دولتي تلویزیون خپره کړه. د پارلمان غړو ته وویل چې که چېرته د ده حکومت ته پارلمان تر سلو لږه درجه ورکړي نو عدالت به نوی شوي. ولسمشر د وکیلانو هغه تورونه رد کړل چې پردې د نرخونو د لوړوالي او مذهبي مشر څخه د وفاداری د کموالي په اړه د غرض د ښځو د حقونو په نه رعایت کولو په برخه کې کړی وو. د بخښنې نړیواله اداره وایي هغه کسان چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅون په ترڅ کې نیول شوي دي په منظم ډول د حکومتي ځواکونو له لورې وهل کیږي او ځورول کیږي. د بشري حقونو د ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په سوریې کې حالت داسې دی چې په کار ده چې د جرمونو پر ضد نړیوالې محاکمې ته وړاندې شي. د بخښنې نړیوالې ادارې غړي نیل سایمنس پرون په لندن کې رویټرز اژانس ته وویل
the scale of the abuse and the horror of some of the methods of torture
da tashaddud andaza awira tra hadnul la sawa atyami la sizi wahshat ta wartade haga waqt che da bashar al asad plar wakman wo د بخښنې د نړیوالې ادارې نوی رپورت په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د سوریې حکومتي ځواکونو د رپورټونو له مخې په شمالي ولایت ایدلیب باندې بریدونه تیز کړي دي. مخالف فعالان تور پورې کوي چې پوځیانو په ایدلیب کې په لسګونو کسان وژلي دي. وسوالی اغان په زوایی بی برید کې د 22 حکومتي پوځیانو د وژلو خبره هم کوي. او په سویزرلاین کې چارواکي وایي د یو بس په پیخه کې 28 کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 22 پکې ماشومان دي. د چارواکو په وینا وژل شوي اکثره مسافر د بلجیم زکونکي وو او په واورې د خوېدو یا د سکی د لوبې څخه ستنېدل چې د پیخې ښکار شول. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نوارو دل چې حسیب شهید وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashal.com باندې اوریدلې، کتلې او لوستلې هم شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د قندهار پیخي زموار کسانو ته با سزا ورکول کیږي.
And we will make sure that anybody who was involved is held fully accountable with the full force of the law.
له پاکستان څخه د وکیلانو او سړنکارو یو ډله به هندستان ته ځي چې سلو کال وړاندې په ممبئی ښار کې د شوي بریدونو په تړاو پر وو تورنو پاکستانیانو د مقدمو د چلولو لپاره نور معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان مختلف سیمو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي د مخنیوي لپاره د ساسکو کمپاین پیل شوه، خو مومندو ایجنسی سره جوخ کړي کې خلکو خپل ماشومانو ته د ساسکو ورکولونه انکار کړی دی.
موږ نه غواړو چې خپل ماشومان سره ظلم وکړو، خو بیا هم موږ دې ته مجبور یو چې چرسدي حکومت نه دا بایکاټ کوو، حکومت ته دا خواست کوو چې د ایجنسی له خوا نه دا مهم برته بحال شي.
په خبرونه کې 19 پروګرام دا کر خیر پر غاړه هم لرو چې تاسو ته به د سواد د سیلګری په اړه معلومات درکو. اوریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ته د خبرونه لومړی رپورت. رپورونه وایي چې په قندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکی وګړو د وجنې روستو روستۍ پیښې د افغانانو غوسه راپارولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ دوی ته د تسلیت د یو پیغام په ورکولو ویل چې حکومت یې دغه غمیزې ته ډیر جدي غبرګون ښودلی او دا چې عاملین به یې له سزا بچ نشي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ خبرې غونډې ته وویل په کندهار کې شوې پیښه یې دومره جدي نیولې لکه دغلته چې افغانان نه بلکې امریکایان وژل شوي وي. نوموړي زیاته کړه دا څه چې واقع شوي موږ ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ما چې له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې کومه نقطه په ډاګه کړه نو هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو دغه پیښه بالکل هغسې جدي اخیستې لکه چې دا زموږ اتباع او زموږ خپل ماشومانو چې وژل شوي دي. د معصومو زندګیو په ضیا زموږ زړونه مات شوي دي. ګونه خلکو وژنه یو ناوړه او د نه منلو وړ عملیه ده. موږ د یو هیواد په حیث دغه رنګ نه یو او داسې چې شوي دا زموږ د پوز د مخو استازیتوب نه کوي.
our military.
راپورونه وايي د تیر اتوار په شپه یو امریکایي اسکر د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یو کلی په دریو کورونو وروختو او په ناتاري ډزو سره یې شپاړس تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل. ښاغلي اوباما د تیرې ورځې په خپلو څرګندونو کې د دغې پیښې د رڼو تحقیقاتو او پکې ککړو تنانو ته د سختې سزا د ورکولو ژمنه وکړه. ما پینټاګون ته هدایت ورکړی سو د یوې بشپړې پلټنې په مخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي. زه امریکایانو او افغانانو ته ډاډ ورکولی شم چې موږ به د پیښې واړه حقایق په مکمله توګه تعقیبوو او هر هغه څوک چې پکې ښکېل وموندل شو د قانون له ټول قوت سره به مسؤل وګرځول شي. فرانس پرسجانس لیکي د سپینې ماڼۍ په سبززار کې ولاړ ولسمشر اوباما د څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د افغانستان د جګړې له میدان څخه طالب وسلوالو له امریکایانو نه د کندهار د وروستۍ پیښې د قرباني شوي هر یو ملکي وګړي د بدل اغستو دړکې وکړې. اژانس پر مخ لیکي د کندهار د پیښې په اړه یو وار بیا د براک اوباما لخوا خبرې کېدل د د حکومت هغه ژوره اندېښنه په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د افغانانو د راپارېدو او په دغه هېواد کې د امریکا ګټو ته د نقصان د رسېدو لامل لري. ښاغلي اوباما دغه راز د سپینې ماڼۍ خبریالانو ته وویل چې د تیر ګل په ورځې د کابل لپاره د امریکا له سفیر ریان کروکر او د افغان مشن له قمندان جنرال جان ایلن سره په لیدنو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تګلاره او افغانانو ته د امنیتي زمریو د انتقال په چارو خبرې وکړې. نوموړي په دغه لړکې په افغانستان کې د موجودو چیلنجونو په ادراک کولو ډاډ څرګند کړ چې ویل موږ کولی شو خپل اهداف ترلاسه او د دغه هېواد جګړه په یوه ذمهواره طریقه پای ته ورسو.
We have a strategy.
ګوره چې تیر نوځي مونږ یو استراتیجی لرو کوم چې به مونږ ته اجازه راکړي سو په مسولانه توګه دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدو. مونږ په قرار قرار افغانانو ته ذمہ‌واري انتقالو چې غوی بیا لګیا دي مشري پر غاړه اخلي او له دغه لارې به مونږ کولی شو سو خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. خو هم تیر ورځ د امریکا په سنټ کې د حکومت په مخالفه ریپبلیکن ګوند یو مخکې سنیټر جان مکین په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو د ولسمشر تکراری اعلانونو د دغه هېواد لپاره د امریکا تګلاره له خطر سره مخ کړي. نوموړي زیاته کړه په داسې کولو سره په سیمه کې دې تاثرته چې ګنې امریکایان لګیا دي له افغانستان خپېس پکوي تقویت ملاویږي. ښاغلي مکین هم په کندهار کې د امریکایي سرتیري لخوا د ملکي وګړو وژنه یوه تراجیکه پیښه وبلله خو په عین وخت کې ټینګار وکړ چې ورته په دغه جنګ ځپلي هېواد کې د امریکا د ماموریت د ناکامۍ د ثبوت په توګه باید ونه کتل شي. راپورونه وایي په داسې حال کې چې انګیرل کېده واشنگټن او کابل تر دا منځ د اوږدمهاله استراتیژیک سند لاسلیک کولو ته نږدې شوي په کندهار کې ولسي وګړو ته اوښتي تازه تلفات ښایي دغه پروسه له نو ننګونو سره مخ کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
د افغانستان په قندهار ولایت کې نن غرمه چاودنه شوې چې له عمله څلور تنه مړه او ټپیان شوي دي. په قندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي چاودنه په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي او چاودېدونکو توکو د چاودېدو له امله شوې ده چې پکې د ملي امنیت یو تن سرتیری وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون پکې درې تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مسؤل جاوید فیصل وایي چې د ملي امنیت کارکونکي له لوړاندې خبر وو چې په چاودېدونکو توکو یو بار موټر سایکل ښار ته ننوتی خو کله چې یې موندلی وو او خونساکاوه به یې چاودنه شوې ده. دی وایي په پیښه کې د ملي امنیت یو تن سرتیری وژل شوی او د یو عام وګړي په ګډون پکې درې نور چپی اندی
په دغه چاودنه کې چې نن وسوس ملي نه د وړاندې فار معلومات له لغښت له چې دغه مرسته کشف او خنفا کې چې ما چاودنه ورته ولسه چې چاودنه کې ملي نه تر اساس په یو تن ساتي او شي څوي دوه تن نور ساتي او یو بل ملکی سره زخمي.
تر اوسه پورې د پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلای. تیر ورځ د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د لوی درستیز په مشرۍ له کابل څخه فراغلي پلاوی هم وسلوال برید شوی وو چې تر اوسه پورې مسولیت کومې ډلې نه دی منلای. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په شبي غونډه کې پېټرولیم وزارت ویلي چې د چین کمرشل بانک آف چاینا د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې مکملولو لپاره د فنډس ورکولو نه انکار شوی دی او د منصوبې ترسره کولو لپاره به په نورو لارو غور وشي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکبي.
تیر ورځ د اقتصادي رابطه کمیټې اجلاس د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې په وزیر اعظم سیکرټریټ کې وشو. پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے مکملولو لپاره د مالی انتظاماتو په حق لا پټرولیم وزارت اجلاس ته ویل چې کمرشل بینک اف چاینا پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے لپاره د فنډز ورکولو نه انکاری شوې دي. پټرولیم وزارت اجلاس ته ویل چې د گیس پائپ لائن منصوبے اخراجات پوره کولو لپاره د چین یا اوروس حکومت سره معاهده وکړي شي او یا د ایران حکومت سره معاهده وکړي شي. هغه څه وجوهات دي چې د چین بینک د دې منصوبې لپاره د فنډز ورکولو نه انکاری شوې دي. په دې بابله مشال ریډیو ته د خزانه وزارت د ترجمان نوید اقبال لخوا را لېږل شوی بیان کې ویل شوی چې د چین بینک په پاکستان کې خریدونکي ګیس پایپ لاین منصوبې لپاره فنډز ورکولو کې رضامندي ښکاره کړې وه، خو اوس موږ نه پوهیږو چې بینک ولې په شا شو. بیانیه کې زیاته کړې شوې ده چې تیر ورځ د اقتصادي رابطه کمیټې شوی اجلاس کې د پټرولیم وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې شوه چې پکې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر او گورنر سٹیٹ بینک نه علاوه د مختلف وزارتونو سکرتران شامل دي. کمیټي به د چین، اروس او ایران حکومتونو سره معاهدو په شمول په نورو تجاویزو غور کوي چې زر تر زره د منصوبې پوره کولو لپاره د فنډز انتظام وکړي شي. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاید سعید مشال ریډیو ته وویل چې کمرشل بینک اف چاینا د منصوبې نه په شا کېدل د امریکې دباو نتیجه کېدی شي، ځکه چې امریکا نه غواړي چې پاکستان ایران سره د ګیس پایپ لاین دا منصوبه مکمل کړي.
اغوی پہ پریشر اچولی چھے دامن پہ سینکشنز لگو لی دی اور تاسم کانفلکٹ سچویشن کے مراز ہے بولے چھے چین سرخو ٹریلینز آف ڈالرز نو امریکن دباؤ پہ دے دے چھے اغی سردانا ڈالرز پراتے دی نو کاغوی انکیش کرل نو دی خو پہ کرائس کے براش نو امریکے ماں خیال دے انڈائریکٹ اپروچ دے چھے دوی اغا فائنینسیرز باندے پریشر وا چھے.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه مکملولو لپاره پاکستان سره نور لارې هم موجود دي، خو دې منصوبې مکملولو لپاره پاکستان حکومت ته پکار دي چې په هر اړخ یې سوچ وکړي.
اقتصادي رابطه کمیټه هم یو خبره کړې ده چې روس چې د ناغي په دې کې یو انټرست راغستې ده، نو دا څه ټیکنیکلی ساوند یو ګروپ او یو فرم پکې شي، نو زه په خیر سره کېدی شي، خو په دې اوس وخت کې مسائل شته دي کوم یورپین یونین او امریکا یو اس چې راغی کوم مخالفت کوي، هغه دا نه غواړي چې پاکستان ته ایران سره دا اګریمنت د پایپ لاین وشي. نو زه په خپل سره دی یو انالیسز دی په ګرای سره دی کول پکار دي، ټول خبرې مخ ته خود پکار دي، ځکه چې دغه ملکونو سره زمونږ اقتصادي روابط ډېر مضبوط دي.
یاد دی چې امریکای له خوا پاکستان حکومت ته دړه کور کړی شوی دا ک په منصوبه کار پیل کړو نو بندیزونه به پرې ولګوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه
2420، په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی له پاکستان څخه د وکیلانو او سیړنکارو یو ډله د دې لپاره هندوستان ته ځي چې څلور کاله وړاندې په ممبئی ښار کې د شوي بریدونو په تړاو پر وو تورونو پاکستانیانو د مقدمو د چلولو لپاره نور معلومات ترلاسه کړي. بشیر واخ په دې اړه رپورټ لري.
د ایجنسی فرانس پریس خبری اجانس د یو رپورټ تر مخه له پاکستان څخه ځینی تحقیق کوونکي او وکیلان داونه د دې لپاره هندوستان ته ځي چې په 2003 کال کې په ممبئی ښار کې د شو بریدونو په تړاو تورونو پر وو کسانو د مقدمې د چلولو لپاره معلومات جمع کړي. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو او هندوستان تور لګولې چې پاکستان میشته د لشکر طیبه ډلې د دې برید ملاتړ کړی وو او د پاکستان په پوز کې د ځینو عناصرو په مرسته یې روزنه او مالی چارې ورته برابرې کړې وې. د ایجنسی فرانس پریس خبری اجانس د رپورټ تر مخه پاکستان ویلي چې په دې تور پر یو چا د مقدمې له چلولو مخکې غواړي په هند کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې په قانوني لحاظ په یو تورن کس مقدمه اغلته چلیږي په کوم ځای کې چې یې جرم کړی وي، نو که هندوستان پاکستان ته معلومات ورهم کړي دا غو په وینا په پاکستان کې پر تورونو کسانو د مقدمې چلیدل نه ویني.
ہندوستان تا دی پاکستانیانو وکیلانو تلو که صرف تغا یو نتیجه تینا اخذ کریشی چی اخوی واپس را چیو اخپل حکومت تیوی چی آو دا تنان چی کم ہندوستان یادهی دا و تنان دی واکی دا بمبئی پا دی واقعی کی کم جمع لیسی اور تاسدا تنان ہندوستان حکومت کا والد ہے چاوی بانے وہ جمع اچھے
بیرسر باچا زیتی چې هندوستان ته د پاکستانی پلاوی سفر تر ډیره سیاسی رنگ لري خو وایي چې ک پاکستان د خپل خلکو او سیاسی فشارونو لوجې پر تورونو کسانو مقدمه ونه چلی نو دغه کسان دی هندوستان ته حواله کی ځکه چې دغه په ونه هلته د نړیوال معیار عدالتونه شته دی او پر انصاف ولاړې فیصلې کیږي
هندوستان کې کی د پاکستان پر چې کوم دی نو عدالتونه شته مقدمه چې کوم دی له قانون مطابق فیصله کوي اور دنیا کے کم دے دا نظام دا عدالت اگر من لے شب نظام دے بلکہ من پخپل عدالت پہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے دا ہندوستان دا عدالت نو حوالے ورکو
پر ممبئی لبرت کون کو چخا یو کس اجمل قصاب روندے نیول شبے پا ہنتا اتلن کی پلاوی کی یو کس چودری ذوالفقار علی ایجنسی فرانس پریس خبری اجران سویلی چی دوی با دا اجمل قصاب چخا تحقیق کون کو داغه د ډاکټرانو او هغه میجستریټ چې د قصاب اعترافیه بیان یې ریکارډ کړو څخه معلومات ترلاسه کی.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. د کراچۍ په شمول د سند صوبې په ټولو وړو او لوی خارونو او کلیو کې د ګوزند یا پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو لړۍ د نن څخه پیل شوه. د پولیو د کمپاین چارواکي وایي چې د سند صوبې د یو شمیر ضلعو په شمول د کراچۍ ښار په پښتون ګڼ میشتو سیمو سایټ یا بلدیا ټاونونو کې د پولیو پر ضد د ساسکو اچونې مخکینی پروسې په سمه توګه نه وي ترسره شوي او دا ځل دوی کوشش کوي چې دغه سیمو ته ډېر پاملرنه وکړي او په دې لړ کې دوی د دینی عالمانو مرسته هم ترلاسه کړې ده. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د پنځو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکوونو په لړۍ کې مرسته کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په خپل یو اعلامیه کې ویلي دي چې د سند صوبې دیارلس ضلعو کې درې نوي یونین کنسولونه داسې دي چېرته چې د پولیو د ساسکو ورکولو لړۍ په سمه توګه نه ترسره کیږي. د اعلامیه تر مخه دغه یونین کنسول کې د کراچۍ ښار د بلدیا او سایډ ټاونونو ځینې یونین کنسولونه هم شامل دي. سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد دامنی چې د صوبې په یو شمېر برخو کې پولیو مهم کمزور ہے دے او د دې د بهتری د پاره د دوی کوششونه روان دي. روغتیا د محکمې د کارکونکو د ستونزو او ځینې نورو وجو لکه بله دغه کمپاین باندې بدې اغېزې شوې دي او د دې له وجې ځینې ماشومان له څاسکو اچولو څخه پاتې کیږي. د یونیسف چارواکي وایي دوی به سکال سند صوبه کې د پولیو په ضد په بیلابیلو وختونو کې د څاسکو اچولو اته کمپاینونه چلوي او دا به په خاصه توګه هغې درې نوي یونین کنسولونو کې ترسره کیږي کوم چې د دوی په سور لیست کې شامل دي. یاد دی وی د کراچۍ ښار بلدیا او سایډ ټاونونه هغه سیمې دي چرته چې ګڼ شمېر پښتانه آباد دي. پولیو د کمپاین چارواکي وایي یاد سیمو کې میشت ځینې خلک خپل ماشومانو ته پولیو په څاڅکو ورکولو کې دلچسپي نه لري او دا کار د مذهب خلاف یو عمل ګڼي. د سایډ ټاون رشید آباد سیمې یو استوګن اورنګزیب وایي د دوی د سیمې ځینې خلک د څاڅکو اچونو عمل خپل کوڅو ته نه پرېږدي. د سایډ ټاون یو بل استوګن او د سیمې د یوې لویې مدرسې منتظم مولانا قاسم محمود بیا وایي چې د پولیو په ضد څاڅکي باید ماشومانو ته ورکړل شي تر څو هغوی له ټولو عمري مازورۍ څخه بچ پاتې شي.
نو دا خو یو علاج دی او د علاج لپاره خو واقعي د دې تصویب پکار دی او د دې حوصله پکار دی. دا پول پکار دی.
د دې تر څنګ کراچۍ کې د پولیو د مهم چارواکي منظور حسین وایي د کراچۍ لویې او مشهوري مدرسې دارالعلوم بنوریا ټاون عالمانو د پولیو څاڅکو په حق کې پتو ورکړی دا. مفتی نعیم سره په دې موضوع یو پروگرام کړی دی. موږ د پولیو په څاڅکو کې شامل ټول اجزا د هغوی په وړاندې کېښودل. هغوی د دې ویکسینو ټیسټ وکړو او د هغې په رڼا کې یې د دینی عالمانو سره د مشورې کولو وروسته د دې په حق کې پتوا جاری کړه چې پکې یې ویلي وو چې دې ویکسینو کې داسې هیڅ شی نشته کوم چې زموږ د دین په ضد دی. د یادونې وړ ده د روان کال له شروع راهسې سند صوبه کې په اوو مریضانو کې د پولیو یا ګوزن وایرس موندل شوي دي. دغې ناروغانو کې 15 د داخلي سند او 2 د کراچۍ ښار استوګن دي. د پولیو په ضد جوړې شوې نړیوالې ادارې هم په دې وروستیو کې په پاکستان غږ کړی دی چې که د اپریل تر میاشتې یې د پولیو په ضد لازم ګامونه پورته نه کړل نو پاکستان کې به پولیو مرض د کنټرول څخه ووځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د مومن ایجنسۍ سره تړل شوي د تنازع ښکار 25 کلو زیاتره ولس خپل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی او وای هغوی به هله ماشومانو ته دا ساسکي ورکوي چې د پولیو ټیمونه د مومن ایجنسۍ څخه راشي. دا وخت دې سیمه کې د روان درې ورځنۍ مهم لپاره د ضلع 400 د پولیو ټیمونو ته حواله شوې ده. نور تفصیل د مشال همکار نه اورو.
دا محمد ایجنسی سره تړل شوی هغه 25 کلی کوم چې 12 کلونه وړاندې د 400 برخې ګرځول شوی وي زیاتره ولس خپل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو کولو انکار کړي. دا ولس وای هغه نه غواړي د 400 د محکمې صحت لاړه خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکي وسکوي. سیف الله د یکاون حافظ کورونو اوسیدونکو دي او خپل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو کولو زخه انکار کړي.
دا سره موږ اتفاق هم نه لرو ځکه چې زموږ ټول سیستم زموږ ماشومانو هغه کم چې هغه ویکسینیشن کیږي هغه موږ ټول دی کغون تحصیل په کغون کې کوم هسپتال دی هغې سره موږ اټچیو. نو دا شی موږ په دې وجه د دې نه انکار کوو چې د 400 شبقدر تحصیل نه کم پولیو ټیمونه راځي نو هغوی دې نه راځي. هغوی سره موږ بالکل د ماشومانو د پولیو د اساس کې کولو ته تیار نه یو.
او څومره ماشومان دي چې عمر یې د 15 کالو کم دی او په دې سیمو کې اوسېږي؟ د محمد ایجنسۍ د ای پی آی او پولیو انچارج ډاکټر وزیر وویل
3000 ماشومان چې دي په دغه ایریا کې په دې کې د ایکاون تحصیل د پنډیلۍ تحصیل او د پلانګار تحصیل مختلف ځایونه خو ډېر سر په کې د ایکاون تحصیل چې زموږ سره ټچ شو هغه زموږ نه کټ شو چې هغه 400 ډسټرکټ ته لاړ. تقریبا 3500 ماشومان دي چې دا به دا راوند 400 د خپله کوي.
نعیم شاه یو بل تن دی چې هم د دغه سیمې اوسیدونکي دي او هغه وایي هغوی د پولیو د ساسکو خلاف نه دي خو باید انتظامیه دي د محمد ایجنسۍ وي.
چې زه فکر کوم هر سړی په دې باندې ډېر ښه خبر دی چې پولیو علاج مرض دی او د دې ډېر سنگین نتایج مخترا دي. نو موږ نه غواړو چې خپل ماشومان سره داسې دغه وکړو. ظلم وکړو دا زموږ د ماشومان سره ظلم دی خو بیا هم موږ دې ته مجبور یو چې 400 حکومت نه دا بایکاټ وکړو. حکومت ته دا خواست کو چې د ایجنسۍ لخوا نه دا مهم بیرته بحال شي.
کوم مهال مو چې د پولیو لاړه خده 25 کلو د یونین کونسل میاکلی افیسر یاسین خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
اوس چې ټوټل ریفیوزل چې کم پاتې هغه وېشتې دا یونین رشکې دا لکه ډسپیوټ ایریا دا متنازع ایریا دا او مخکې ته جی طالبان نمو او زیاتره لوکل مولیان دینو او وین پخپل کسانو ته پټ پټ اوسوي دغه وجوی انکار کوي. د دې حل کوجی دا خیال دی چې د قطرو سره تولیدی دغه کمیږي ریشو کمیږي او ماشومان چې کم دینو او وی کې بعد ابزایش نسل اغه ماده ختم شي.
او لدی ورستو مو د 25 کلو د پاره د پولیو د ټیمونو مشر انچارج سره خبرې وکړې نو هغه غږ ریکارډ نکړو خو وی ویل نن د درې ورځنی مهم اخیری ورځ ده او هغه به دوه ورځې نور هم د پولیو د مهم جاری ساتي. له هغه ورستو بعد شمیرې پته ولګي چې د څومره ماشومانو کورنۍ په دې خبره انکار کوي چې هغه د 400 د پولیو د ټیمونو څخه ساس کیس کول نه غواړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
د پاکستان په کراکورم غریزه سلسله کې د قاشربرم په نامه د غر سوکا چې د نړۍ په 14 جګو سوکو کې شامل ده ورته د خطلو پر مهال د غر ختونکو یو درې تنی ډله د تیر جمعې راهیسې لادرکه شوي. په دغه سیمه کې موسم یخ دی او تیزه سیلۍ روانه ده چې د دې ډلې د ژوند په اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د اسوسییټډ پریس یو رپورټ وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی یو ریپورت لیکي پاکستان کې د پولینډ د غرختون کې ډلې لخوا د ګیشر برام په نامه غر باندې په اول وار د جمی په موسم کې د خطلو د مهم خوشحالي هغه وخت به مزه شو چې د تیرې نه په ورځ هم دغه غر باندې د خطون کې بلې یوې ډلې په اړه اندېښنې راوړاندې شوې. د غرختون کو دغه ډله د 13-15 ورځو راهیسې نه دلیدل شوې او داسې ښکاري چې د تیزې سیلۍ او منفي او یا درجه یخنۍ سره مخامخ شوې ده. په دې ډله کې درې غرختون کې چې پکې یو د آسټریا، یو د سویټزرلند او یو د پاکستان سره تعلق لري. په دغه سیمه کې د پولینډ یو بل غرختون کې د خپل واپسۍ پر مهال په اخر وار د جمعې په ورځ لیدلی وو. اسوسییټډ پریس د پاکستان د الپاین کلب د مشر منظور حسین د خلیلی کی امید کوي چې موسم به لګوندې خشي او هلیکاپټر به د دغه غار د سکینا غیر چاپیره یو چکر ووهي او دوی به معلوم کړي. د تیرې جمعې راهیسې دغه سیمه کې موسم ډیر خراب دی. نوموړي ویلي دغه کسانو د ژوند په اړه اندېښمن دی ځکه چې په دې موسم کې دغلته دوه درې شپې تیرول ممکن نه دي. بلخوا د سیلانیانو د یوې کمپنۍ مشر محمد علي چې د کسانو لپاره یې د دې سیل انتظام کړی و وایي هیلمن دی چې دا کسان ډیره تجربه لري او په څه طریقه به یې ځان چیرته محفوظ ځای ته رسولی وي. اسوسییټډ پریس لیکي د ګیشر برام نومې د غر دغه سوکې ته هیډن پیک یعنی پټه سوکه هم ویل کیږي. د سوکې ته نور غر ختونکي هم خیجي خو هغوی به په نورو لارو ځي. د ګیشر برام نومې د غر دا سوکې د نړۍ په سوارلس اوچتو سوکو کې شامل دي او په اوړي کې ورته کسان ختلي خو لا هم د ژمي په موسم کې ورته ختل یو لویه کارنامه ده ځکه چې په ژمي کې د غر ختل هسې هم ډیر ګران وي. تیره هفته د دې غر اخیری سوکې ته په اول وار درې تنه په ژمي کې ورسېدل خو د منظور حسین په وینا د درې تنې ډلې د لادرکه کېدلو وروسته دوی د خوشحالۍ منځلو په حال کې نه دي. اسوسییټډ پریس د دې ریپورت په اخر کې لیکي د روس غرختون کې یوې ډلې 13 میاشت د کیټو چې په دنیا کې په دویم نمبر جګ غر دی د ختلو هڅه هغه مهال پرې خوده چې په لار ورته یو ملګری مړ شو. د ګیشر برام نومې د غر ته چې د کوراکورم غریزي سلسلې کې پروت دی او د نړۍ په څلورو جګو سوکو کې شامل دی اولنی پړاو ته یې د تیر کال په ژمي کې د غرختونکو یوه ډله رسیدلې وه.
وخت مازیګر څلور نیمې بجې شېبې دي. حسیبه شهید را سره په سټوډیو کې ناشته. نو د حسیبه شهید نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزیر نن له غرمې مخکې د دغه ولایت په شورا په هوایي ډګر کې د هلمند له والي سره وکتل. په کندهار او هلمند ولایتونو کې بیلابیلو چاودنو 12 کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. د پاکستان په قبایلي سیمه باجاوړ کې یوې چاودنې 15 ولسی وګړي وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي دغه هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په پارلمان کې د خپل مشرۍ دفاع وکړه. د بخښنې نړیوالې روی هغه کسان چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاتسون پترس کې نیول شوې دي په منظم ډول شکنجه کیږي. او په سویټزرلند کې چارواکي وایي د یو بس په پیښه کې 28 کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 22 پکې ماشومان دي.
حسی بشهی دوا چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول او سوخ شوه د 19 پروګرام د کرخي پر غاړه. دا نن پروګرام د کرخي پر غاړه د سواد د سیلګری په اړه دی. تاسو به ووري د سواد سیلګری او په 2008 کال کې چې کمفوز اپریشن شوی دغه رستو دغه سیمه سہالات دي. زموږ همکار شاین بونيري دا پروګرام تاسو ته برابر کړی دی. دا پروګرام تکراری بڼه لري نو د پروګرام ته تاسو ټلیفون مکوي نو راځي چې د پروګرام ته وښو.
ستلمشې د کرخه په غاړه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونه. اوریدونکو د نن په خبرونه کې باس کو د سواد په سیلانی سیمه کې د سیلګری په موضوع باندې. نه یوازې سواد بلکې د ملکن ډیویژن اپر دیر بردیر چوتوي کوزدیر شنګلا بونیر ملکن د ټولو سیمې چې دی ډېر خسته سیمې دي. نه یوازې دا چې د فطرت په خېستلو باندې مړې دي بلکې دلته د لرغونو تهذیبونو تاریخي آثار دي. په سلګونو داسې آثار چې که دغه سیمه کې صحیح امن راشي، ټیک امن راشي او دغلته د سیلګری د ودې د پاره هلې ځلې وشي په صحیح توګه باندې، نو نه یوازې دا چې د دې ځای د ګلونو، د دې ځای د میوو، د دې ځای د ښایستونو د کتلو دپاره به خلک راځي، بلکې د دغه تاریخي آثارو چې د خلکو سره مذهبي عقیدت ته هغه برازي د بهر ملکونو نه. دغه شانته کوم چې د انساني تهذیبونو مطالعه کوي د دنیا په بیلابیلو پوهنتونونو کې خلک هغه برازي او هغه ګوري ځکه چې دغه د تهذیب زنګو پاتې شوی د ټوله سیمه. په سواد کې د کال 2000 نه راوخله تر اوسه پورې د ترهګرۍ بلابلې پیښې شوې دي. دلته د طالبانو په شکل کې د وسلوالو راتګ، دلته فوځي عملیات، په ملیونو خلک د خپل کورونو بې کوره شو، دغې ټولنه په ډیرو حوالو باندې ماته شوې ده. اوس بیا دغه خلک خپل کورونو ته تللي دي، خپل سیمو ته تللي دي او هڅه کوي چې خپله ټولنه را جوړه کړي، خپل ژوند را ټول کړي. کال نیم کېږي چې دلته سنه سد امنیت وځخه شوې ده. د فوځي چارواکو لخوا، د حکومتي چارواکو لخوا موږ دغه ادعاوې اورو چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. بیا هم په دیر کې د سواد په ځینو سیمو کې د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي چې هغه بیا هم دا خلک د یېرې سره مخ کوي، او ډېر خلک اوس هم چې هغه د سواد سره مینه کوي، هغه د ملکنډ سره مینه کوي، او هغوی غواړي چې دا لرغونی سیمه، دغه ښایسته سیمه، دغه تاریخي سیمه وګوري. هغوی زړه نه شي کولی چې هغوی سواد ته لاړ شي. په دغه موضوع به د سیمې نه د خبریالانو سره، د سیلګرۍ د دغه میدان سره تړلي چې کوم خلک دي، د هغوی سره بحث کو. دا وخت را سره د منګورې نه، د سوات نه، زمونږ همکار نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز، تاسو ستړي مو شوې؟
ډیره مننه، ډیره مهرباني چې تاسو د سوات په سیلګرۍ په سند باندې نن پروګرام اخو دی.
ښه، موږ بلګه اوریدونکو ته دام وایو، زمونږ ډیر قدرمن میلما زید خان صاحب د سواد د هوټلونو د چکم اتحادیه، د کم اسوسییشن د دغه مشر دی. زید خان صاحب، تاسو تم ستړي مو شوې؟
ډیره مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اول به نیاز استانه ځان خبر کم د خبريال په توګه باندې چې ته ګوره د کال 2001 وروسته سهل زل روان دي، او د دې خلکو ته څه فائدہ رسی کنه رسی؟
جی شاهینو، د سوات څنګه تاسو وی د دې معیشت چې هغه د سرګرنت سره تړلی دی، او تیر لند ورځ کې حکومت یا نور کم مرستندوی ادارې بیا کوم شکه هسي کوي چې دا بحال کړي. په دې کې په واورو د خپل دوه لوبه هم شو، یو هفته روان هم لم جبه کې دغه رنګ دوی بیا بیا کوششونه کوي. زبر نه کوټه، په حقیقت دا ویم چې په سوات کې د سرګرۍ سنت لپاره چې کوم په کروڑونو روپیا په اربعو روپو اعلانونه شوي دي، دغه نه هغه پیدا نه دي پورته شوي کوم چې پکار دي. لکه داسې چې کله سوات ته ننوځي څوک راځي، نو زه په ځای چې پوستې دي چې پای کې د سمیلمنو نه باقاعده تپوسونه کېږي، د هغې اندراج کېږي، د هغې شناختي ګډون اغوستی کېږي، او بیا چې ځینو هغه هغه ځینو ته ځي. پوځي چارواکو دغه میله وکړه، ملم جبانو په هغه ورځو کې په دغه سیمه کې کرفیو لګولی شوي وه، او عام خلک هغه سیمو ته نه چاته چې خصوصي پاس ورکړی شو یا خصوصي دعوتنامه ورکړی شو، نو هغه ورکړی شو. دنیا ته په ټي وي باندې یا په میډیا دا وکول چې سواد ښایسته سیمه ده، دا انتقاز کې هغه هلې ځلې کېږي. د دې تر څنګ اوس هم د بحرین نواله تر کالام پورې 60 کیلومتره روډ چې ده هغه بند دی. کالام په لاره باندې دغه ډېر شي سیمې دي چې د سیلګرۍ لپاره مشهورې دي.
دا ولې بند؟ نیاز، بحرین نه کالام پورې دا روډ ولې بند دی؟
دا روډ چې دینه په تیر سیلابونو کې ولای شي، او حکومت یو پیر سوال لس کروڑه بیا چې دینه 30 کروڑ روپۍ دې لپاره منظور کړې، ولې دوه کالو کې تر اوسه پورې هغه روډ نه پوښ شوی دی، نه چې دینه په هغه کار روان دی. غټ ګاډي به صرف پلی شي چې هغه طاقتوري زوروري او د خطرو سره دغه مخ دي. بیا د دې څنګ چې څنګه تاسو اوه دلته لرغوني آثار دي، دا هغه سر لیدل ډیر خلک راتلل غواړي، د بهر نه راتلل غواړي، ولې د بهر په میلمنو باندې چې د ملک نه بهر یاغي باندې پابندي ده. هغه به یو خصوصي ان او سي د اسلام آباد کې د پوځي چارواکو څخه اخلي او بیا بدل راځي. هغه ان او سي هغه ته ډېر په مشکله باندې ملاویږي، ډېر په تکلیف ملاویږي. نو په داسې حال کې تاسو په خپل وګورئ چې دنیا ته دعوت ورکړي، پوځي چارواکي، حکومتي چارواکي، سرګرۍ سنت سره تړلي چارواکي چې تاسو سواتر راشي دلته کې داسې وینه ولیدئ، ولې هغه چې کوم راتلو کې کوم تکلیفات دي، کوم دین او هغه هغه سره مخ دي، نو هغه پیدا ته نه پورته کیږي چې کوم امریکایي حکومت د هوټلو لپاره کوم په کروڑو روپۍ ورکړي. هغه هوټلونه ودان شوي دي، یو ایس ای ډي ورکړي دي، هغه هوټل ته فرنیچر هم ملاو شوی دی، هغه هوټل بیا کوم چې ورانه هغه ټیک شوی هم دي. دغه هوټل وه مالکان دا په سید خان صاحب په بیباسو کې هغه د میلمنو د راتګ پته مدي. نو موجوده صورت حال دا دی، ټیک ته امن په سواد کې راغلی دی، دلته چې ځینې کرفیو نشته دی، خو بیا هم حالات داسې دي چې سیلانیان چې دي هغه په آزاده توګه او په ډاډه باندې هغه شان نشي راتلی کوم چې ترهګرۍ نه وړاندې به راتلل.
ښه، دوی وایي چې امن راغلی دی، دا دعوی کېږي. نیاز خان، ته خبریال یې، بې طرفه سړی، او ته به لګ موږ ته انالیسز وکړي په دې باندې چې د دین دې څه مطلب دی امن راغلی دی؟ یعنی فارنرز نشي راتلی، او عام سړی چې ځینو هغه بال ته څو ځله اندراج کوي، او تاسو وایئ چې 60 کیلومتر لار روان پرته ده، هوټلونو ته یو سایډي چې کوم مرسته کولې هغه وکړي، انتظامیه چرته ده، اختیار د چا په لاس کې دی؟ د فوجي چارواکو په لاس کې دی کنه د سیول انتظامی په لاس کې دی؟
بالکل شاهین صاحب، دلته کې چیزونه په سوات کې انتظامیا یو فوجي چارواکي دی، بل سیول انتظامیا دا ڈی سی او چې وته ډیسټریکټ اډمنستریشن آفیسر په سیول شریف کې هغه ناست دی چې څو په سوات کې سمیله کوي، دلته هلې ځلې کوي. ابا لول د ډی سی او نه پوښتنه کوي، دغه نه به اجازه تلی، بیا به د آرمی نه اجازه تلی، د پاکستان د فوج نه دي. که په دې کې یو هم دوی د اجازه ورنکړو نو هغه هلې ځلې نه شي کولی. په بنیادي توګه
پوستونه تیریږي
اندراج کی پنجاب ناراضی یا دا سندھ ناراضی رجسٹر کی نکل کی دے بل پرس کا غیر ملکی درگے کے آرمی کا حوالہ کئی درگئی نبیا ملکن ڈویژن تفریحی پلا ربیا تنظور بنگوری ترا ادرسی بنگوری نے اڑان دی بنگلور کے اور چیک پوسٹ ہوں سٹی نو آسی بعض وقت تک ناسا پر چیک پوسٹ ہوں لگئی.
زید خان صاحب، سوینه تاسو خپل د دغه فیلډ د دغه میدان یو پروفیشنل یې کاروباری شخصیت یې، تاسو سره چې څومره اوټل ورانه شوی وي داغي د بیا ودانولو د پاره، تاسو ته د مرستو درکولو د پاره تر اوسه پورې څه شوی دی؟ تر کومه حد تاسو مطمئن یې؟
د ټول ناول خبردار چې سوات د مدو راسي بلکې د زرګونو کارو راسي د سیلګرۍ یو مرکز پاتې شوی دی. مختلف تهذیبونو خلک دلته کې راغلي دي. نو په دې توګه باندې د دنیا هر مذهب، هغه د هندو مت دی که د بودھ مت دی یا د الیگزینډر په والا باندې یورپ ته هغوی سره دلچسپی لري، نو دا خلک ټول دې علاقې ته د دود او د دیزی کلچر او د دیزی تاریخ نظام خبرول لپاره راځي. او دلته کې د اوسیدونکو د اتیا فیصد خلکو روزګار دا د سینګری د صنعت سره وابسته دی. بهرحال چې څه وشو هغه شوي دي، اوس په دې وخت کې د قام په مرسته باندې پوځي چارواکو دلته کې آپریشن وکړو، یو مکمل امن دی. د تیرو دوه کالو راسي په سوات کې هیڅ قسم داسې واقع نه دی شوي چې د هغې نه یا خو انحراس پیدا شي یا د هغې نه چاته نقصان ورسي. او خلک په آزادانه طور باندې خپل کاروبارونه کوي، خپل روزگار کوي. هرې ځلې چې څومره دي په دې سلسله کې پکې د امن په 2010 کې د امن په نوم باندې فیسټیول وشو، میله وشوه. بیا پکې په روزګار د سپیرټ آف سوات په نوم باندې میله دلته وشوه. په ټول سوات کې ټورنمنټونه وشو، سرکسونه، نمایشونه ولګېدل. څه کال هم د دې آغاز په ملم جبه کې د سکینګ کې دا د پاکستان د ټول نه یو ځانګړی شیت لري. دلته کې دا یو واحد یونیک ځای دی چې دلته خلک دا کولی شي چې د واورې د دغې لوبې نه خوند واخلي او د دې موسم سره په دې کې راشي. او دلته کې دغه دلچسپیانې په خپلې ویني کوم چې هغوی په یورپ کې په بل ملکونو کې په ټی وی باندې ویني.
ٹھیک ده.
په دې حواله باندې چې څو پورې د امن تعلق دی، اولنۍ ضرورت د یو سیاسي او علاقې ته ځي، یو سیلګری چې ځي، هغه امن چې کم ځای کې نه هلته کې ځي.
صحیح ده، صحیح ده.
او دویم بیا هغه سهولتونه غواړي. په دې وخت کې زمونږ مرکزي شهر چې دی، مرکزي سړک چې دی، د لنډکي نه والا تر کانامو پورې، د هغې حالت داسې نه دی چې مونږ په هغې باندې فخر وکړو یا مونږ هغې ووایو چې دا په دې حالت ٹھیک دی. البتہ صوبائی حکومت کے کرے دار روڈوں سیلا گوڑی ہو جائے دبا آلے دپار کروڑوں روپئے سروس کروڑوں روپوں نے لیا تھے دے دبا آلے دپار اور کڑی دی عرضی پلوں یا چودی دی سو روپوں نے بال کڑی دی سنگ تاسو ویل دشکر دے دریو کالو کے دو ہزار وہ نوالا نہ پورے ونیم ارب روپئے دسواد دوٹلو نقصانات شیو کاروبار نه علاوه دغه نقصان په هغه وخت کې رسېدل. او بیا چې سیلاب کله راغلی، یو سل اووه دېرش هوټلې دا سیلاب تباه کړي دي. او دغه رنګې مونږ سره مونږ دا خبره کوو چې یو سیډ مونږ سره مهرباني وکړه، مونږ دغه مشکور یو چې څلور ملیون ډالر یې دلته کې د سواد هوټل د بهالۍ دپاره هغوی ورکړو. خو بیا دغه پیسې چې په کومه طریقه استعمال شي، نو دوه ملیون ډالر خو په هغې کې د سر نه غیب دي، هغې اډو صحیح کتاب نشته. بیا یو ملیون ډالر نقد ورکړي، نه چاله دوه لکه، چاله درې لکه، چاله پنځه لکه، په دې حساب باندې نو هم پوره ټول هوټل ته نه دي میلاو. صرف یو سل او شپېته هوټل ته دغه په څلور سو هوټل کې دا میلاو شوي دي.
بیا کم سامانونه ورکړه فرنیچر یا کارپیټ نو هغه هم سب سټنډرډ وي، یعنی هغه د دې استعمال قابل نه چې هغه ته په هوټل کې کېږي او میلمه ته وایي چې هغه د ماتا ته بیډ یې خوده دی کورسۍ ده، نو دغه د پنځه ګونه زیات قیمت باندې موږ ته حساب کړو. هغه په هغې کوم
دا فرنیچر چا غسته وی، یعنی یو سایډی خپل پیسې ورک دغه چې خپل کم مرسته کول غوښته غو کړ، بیا خو زمونږ خلک به کنه زمونږ ادارې به هغه به دغه سيزونه اخلي تاسو به ولس به، نو دا یعنی غیر معیاري فرنیچر او بیا دا 2 ملیون ډالر ورک شوی، نو دا چرته ورک شوی تاسو معلومات څه دي؟
نو دیگه ما یو سیټ چیکن انسپکټر جنرل دی واشنگټن نه هوتم اپلیکیشن کړی چرته د دې انکوایری وکړي.
ها
بیا په او آی ڈی د اسلام آباد سفرخانه کې هم ما د دې لپاره برخاست ورکړی دی چیرې دا د کم چې کلاسیفیکیشن کړی، یعنی چې دا ښه اے هوټل دی بی سی مدین غلط کړی ټول، هغه کې هم ډېر د خلکو سره زیاتې کړی دی، بیا د سامان کې زیاتې شو، دا ټول ته ما غوته کړي چیرې تاسو په دې باندې دوکې مقامی نظامیه ته مو د دې کې درخواست کړی، هغه په کې ای ڈی او آر چې د دې کم افسر دی هغه په کې انکوایری افسر مقرر کړی دی، هغوی به دې کې لګیا دي خپل کار کوي، نه هغوی رپورټ نه تیار کړی چې دا هر څه په ډاګه شي، ځکه چې یو ایس ایډ دا دور کې خو بیا چې کوم پروجیکټ لور کوم هغه پرم پروجیکټ یو ایس ایډ هغې دلته کې دفتر دي، بیا هغو دا بیا دا هغوی چې کوم سره وکړو درېیم این جی او لور کې په انکام ته درېیم این جی او هغوی خو صرف سروې وکړه، هغه سروې کې چې کوم کټي کلاسفیکیشن هغه
دی باندې باس کو. زید خان صاحب یو اوریدونکي دې د خبره وورو چې دې څه ورور خپل نوم ولا خپل خبره وکړه.
السلام علیکم جی، جعفر خان د دیر د میدان خبرې کوم. جی
جعفر خان صاحب د دیر د میدان نه په خیر علی
عرض میدار جی.
ها
چې مونږ د علاقې خلک یو، یعنی شناختی کار مونږ د علاقې له چې مونږ په پنجاب او یا په بل ځای کې مسافری کوو او د درګې نه واوړو غره درګې نه نو غټ بوښ په درګې کې دا غیر پس جی تقریبا نه حد سه نه سره سفر هم کړی د شپې دغه دغه چې مرکه شروع شي او تم میدان تمره سن زما خل چې 13 14 چک در شو نه یي
ټیک ده.
یو علاقې سره د تمره پرابلم چې هغه بالکل سترګې نه شي لګولای چې بس کنډکټر جری وي او بای شنه غږی کډو راو بس دغه ولې دغه دي کنه یو غیر ملک یو ولا یا د پنجاب یا د بل علاقې سره ته تمره پرابلم نه چې دغه ته انتها نشله.
ها زما ها سید ډیر مننه ډیر آباد سه تخپل خبر وکړه. زید خان صاحب د چک بوستونو ذکر چې دی دا نیاز مکو جعفر خان موکه د میدان نه وچ دیار لس خطر میدان پوری دی دغه شانتی نیاز ذکر کو زی په زبان چک پوسټونه دی یو خو دا وکی چې مکمل امن دی دومره غټ اپریشن شو او بیا دومره چک پوسټونه بیا پغې دومره سخت رویه د خلکو سره بیا د خلکو چیکینګ ټیک د چې د امنیت د پاره دار خو بری ضروری دی خو تاسو په نیز آیا د خلک حوصله شکنی نه کی د خلکو چاغی راشي او مطلب دغه سیلو کی
سوبل چیک پوسټونه خبره ده د مخکې د لنډکینواله تر کانام پورې سل چیک پوسټ وي.
ها جی
نو بیا موږ د پوځي چارواکو سره خبره وکړه که تاسو دلته د امن دارې کوئ او دلته کې سیلګري راوستل غواړئ نو دا چیک پوسټونه به تاسو ورکوئ. بیا زموږ په تجویز باندې هغوی دغه پنځه کم سل چیک پوسټ دا ختم کړی، صرف پنځه چیک پوسټ د لنډکینواله د کانام پورې اوس به موجود دي په وخت اخلي او په هغې باندې اوس دي کم وایي چې چیکینګ کېږي نو دا صرف په لنډاکي او په درګۍ کې کېږي. په دې نه وروسته بیا چې په سواد کې څو ببره ځي نو د هغې ټیک دی ګاډي تالاشي رسته کېږي یا د هغې سره کم ایلیمنټ لګی چې هر څه شی پکې شته که نشتي نو دغه امنیتي لپاره دا خو ضروري ده په کار کې ټورست راځي او که زموږ عام خلک راځي چې په دې کې څوک شرط پسند روانه وځي چېرې دا چې پوسټونه د دې په ذاتي انداز باندې نه وي نو کېدای شي چې په دې کال دوکې به چې کوم واقعي ونه شي په دې کې څه واقعه شوې وي نو دغه وجه ده چې دغه چې پوسټونه په کار راځي څوک دلته راځي چې هغه دا یو خپل ذهن کې خبره کوي چې کله هر څه کېږي خو زما د حفاظت لپاره کېږي خدا به وخت اخلي چې څوک پورې اعتماد مکمل نه بال شي مکمل امن نه راغلی ځکه چې خطرات خو هم شته.
ها دغه خبره پوره کوي چې د پنکام بیا دا پروجیکټ یعنی په کوم حالت باندې عملي کو تاسو د کمزورو ذکر وکړو دغه که دغه شانتی پالیسی چې پروجیکټونه دغه شانتی عملی کیږي نو بیا خو په سواد کې د خلکو کم تاوانونه شوي دي یا د ټوریزم د ودی کوم معامله ده دغه نشي قوي کېدی دغه نشي حل کېدی.
سرنګ چې دغه ماته ویل چې پین کانسپټ سروي کړی و ناغو دونه په منډه باندې سروي کړی و چې په 400 هوټل کې صرف 100 شپېته هوټل راغو سروي کړی باقای پرې خو دی ان چې دغه پیسې مکمل چې 100 مینه ډالر دا ورکړی شي نو په دې باندې ټول هوټل کور کېدل شي دغه په صحیح مانو کې لګېدل د دې ته ځان نه پوره کېدل خو بار دې بده دې جوړ شي چې خپل پیسې او سره کړی او دغه پیسې د خپل هوټل به د سټنډرډ مطابق جوړ کړی وي د دې به خپل منو د پر خصو ولتونو خو دغه مقصد حاصل نشو ځکه چې ان جی او لکه کار تور کې لغتا د بیا جواب دی نه دا بیا سب د نه د ان جی او چې دلته کار کړی نو د دې ځای د تنظیم نه نو سیم نه راغستې دا هو تم ځان نه پابند کړي او چې څومره کار کړی نو موږ هم په اعتماد کې نه یو غوښتل چې راته کم سامان د پاره چې دی وینډر مقرر کړی دی سپلایر مقرر کړی دی دا غوړای کوټیشن نه دی غوښتل طلب کړی نه دی
خو
کې اختیار هم نه دی ورکړی
خو صحیح ده السلام
علیکم جی
وعلیکم السلام
زمانم سعید دغه ابو زبین خبر کوم د سوات دی خو سیدون کیما
خاجی سعید صاحب د ابو زبین خپل خبر او کی جی
ان دې درس کاله می وشو
خاجی
تم زوري جی میکره هغه خلا لکه توپان والا
خاجی
وسو پر دې کور کې ناشیو
خاجی
بچی می ټول په پر دې کور کې دي
او کور دې په وبو کې لاړ یې سیلاب کې
نه پدې فوجي سیلاب کې لاړ
فوجي سیلاب کې لاړ خاجی
او
ټیک ده
ټماټر ګولې وښتو
خاجی
عمر می په ختم شد دې کې باب زوبای کې او اوس می واسنه کېږي دا کوراونه راته پیسې راکې حکومت
تا د حکومت تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه درکړي
اے چرا تندیرا کری ایک چھ
نو تاسو درخواست یا د خپل خبر دی یغی تر رسول
بچی می دی ماشو مان کدی دی کہ ما یا چھٹی می بای کہ درخواست کو کال ورته نه نه منجوری گی
خ نو یقینن دا یو دا ستونز به د نور خلکو می او د حکومتي او د فوجي چارواکو د زموارد چې د خلک پیدا کی او د غی د توانونو پوره کی ستړ مننه کو
اجي مهرباني
نیا ستړ وخت بنالو ته خبریاله پسواد کې پرس کلب شتا خبریالان شتا میډیا شتا ولې تر کومه حده پورې تاسو د غزای چې کومې د ټوریزم سره تړلې ستونزې دي دا په قامی یا په عالمی نتورک باندې په دغه راپورونه کړې دي او خلک هم خبر کړي دي
بالکل بیا بیا چې زنه خبر اعلانو یا دلته چې کوم د ټي وي چینل باندې یا د اخبارو باندې یا ریډیو باندې تاسو به اوریدلی تاسو به کتلی هم بیا بیا دا ستونزې د تکالیف او د خوده شوی دي او په دې باندې بیا په اعلی سطح باندې میټینګونه هم شوی دي تیر ورځ هم د اخیل شاه چې د خیبر پښتونخوا د فیډریشن اس وزیر دی په دغه حواله باندې هغه خبرې اترې مو شوې دا پښتنه د موږ شوه چې سوتې د لړ حکومت د ملم جبې لپاره په توګه کې چې امنیت ورکړې ولې دوی دا غوښته لپاره نکه اغي دا ونه دا چې دا په قلاره قلاره باندې بد کیږي کوم منصبي چې هغه روان دي او هغه باندې وخلې ځکه چې یو کار چې هغه ورانيږي زر جوړېدا او وخت دی
سید دنیا د ستادر مننه کو مو تر د برخه واغه ستادر خوشاله اوسه شوکت شرار صاحب را سره د ټلیفون پکر خده شرار صاحب د پرمختیا د چارو کارپو دی ارکیټیکټ دی انجنیر دی او د پالیسی میکینګ په والا باندې خپل نظر لري تجربه لري او په دغه والا باندې خپل جارو مستل دي شرار سه پالیسی لیول باندې څه صورتحال لږي څه د ټوریزم پالیسی شته څه د کلتور د ودی پالیسی شته یعنی صوبایي حکومت د مرکزی حکومت او دغه چې د سواد چې کوم لرغونی اثر دي دغه د عملی کولو د پاره سهل زل روان دي کنه
یو چې څومره د پالیسی لیول باندې خبره ځن د اتلسم ترمیم نو استو د سیاحت چې کوم کومو چې دینه مخکې دا وفاقي وا دا اوس سوبه تر راغلی دا
هاجی
او زموږ سوبه کې ځان ځاګه سره له هغه شانتي سیکشوال ریس ته هغه یی کوشش ضرور کوي چې هغه دغه چې کوم انتظامات چې دغه وکړي شي خو لا د وفاق او د سوبه په مېز کې هم د وسایلو په تنظیم یا د هوټلونو په تنظیم لکه تاسو د ملم جدي خبره وکړه نو دغه د لکه بس د وفاقي حکومت لاندې او د صوبایي حکومت راغلي دا خدای له په پالیسی لیول باندې هم او د ټیکنیکل او فینانشل ایشوز دي نو دغه وجه نه د پالیسی په لیول باندې کوم د عمل دي دا نسبتا روډ دی او د دې بل چې کومه حواله ده نو هغه د سواد کې د عمومي امنیت خبره نو ظاهره باندې خو د امنیت پر جهال ټیک دی خو د خلکو چې کومه یره اترا ده دغه د ډېر حد پورې زما په خیال باندې شته. بیا هلته کې چې د تیرو سیلابونو د وجې نه کوم د روډ یا د کمیونیکیشن کوم صورتحال جوړ شوی نو په هغې کښې د یو حد پورې خو بهتري راغلې ده خو د ټوریزم دپاره په هغې کښې به د نور کار ضرورت وي نو دا درې څلور داسې وجوهات دي چې زما په خیال باندې سخت کال بیا به د سیاحت چې مونږ کوم په سواد کښې تمه کوو نو هغه شانتې به نه وي. البته یعنې کوششونه ضرور کېږي دا به داسې خود ښه خبره ده چې کوم چې د سواد کوم ښکلی اصل هغه خراب شوی دی نو کو په دې کښې څومره هم هڅه وشي خو زما په کار په دې کښې به وخت لګي د پالیسي په لیول باندې هم او په عملي توګه باندې.
د سوات میوزیم چې کوم عجایبګرو دې کښې د بودا د وختو تاریخي اثار دي د سوات کلتوري اثار وو پکښې د عملیاتو په وخت کښې د دې نه ځینې توکي وړلې شوي وو پېښور ته یا لاهور ته داسې راپورونه وو. دغه میوزیم څه په څه حال دی څه پیسې ورکړل شوي دي دا دوباره به حال شوی دی او کوم توکي چې د دې نه وړلې شوي دي هغه واپس راغلي دي او که نه دي راغلي؟
د شوکت صاحب په ځای وزه جواب در
خا جی شوکت صاحب زمونږ خبر نه اوري. جی زید خان صاحب خپله خبره وکړي.
سوات میوزیم کوم چې په دشګردۍ کښې تباه شوی او د هغې نه کوم توکي تاسو ویلې دا ټیکسلا ته وړي شي وو
جی.
بیا د سینټ په سټینډنګ کمیټۍ کښې ما د دې مسله راوچته کړه چې یار دا زمونږ دا کوم ورثه چې ده زمونږ ملکیت چې کوم دی دا زمونږ ته واپس راکړی شي نو ما سره په هغې کښې دا وعده وشوه په هغې کښې یو میټینګ هم وشو چې دا کوم اثار دي زمونږ د حفاظت په توګه دلته را وړي دي او چې کله هم په سوات کښې میوزیم به حل شي او دا ادا ټیک شي نو دا به هم بیا واپس ورکوو. کله چې سم ترمیم وشو او دغه توکي بیا هلته پاتې شو نو بیا د میوزیم کوم اداره چې د پنجاب و یا د ټیکسلا هو بیا په هغې قبضه وکړه چې یار دا مونږ اوس نه درکوو نو مونږ ورته وایو چې یاره دا خو تا زمونږ سره په منټس کښې راغلي په میټینګ کښې دا منلي دي چې دا به مونږ سره امانتن پراته دي دا به بیا مونږ واپس درکوو نو هغه توکي بیا دا په دغې هغه حواله باندې مونږ بیا هغوی را وړل او د پېښور په میوزیم کښې هغه اوس امانتن پراته دي د اټلي حکومت د 200 میلیون یورو د سوات میوزیم او دلته د ارکیل کوم ځایونه چې دي دا فرقدمي د هغې د حفاظت دپاره 200 میلیون یورو ورکړي دي چې په هغې کښې اوس په سوات میوزیم باندې سر دوباره د نوې آبادۍ کار شروع شوی دی او د هغې افتتاح بله ورځ عقل شاه صاحب وکړه دلته راغلی وو او کار پې اوس روان دی او مونږ یې هیله لرو چې یاره ډېر زر به دغه میوزیم دوباره جوړ شي او د دې نه چې کوم وړي اثار توکي دي هغه به واپس دې ته را وړی شي په دې کښې مونږ بېغمه نه یو انشاءالله دا به زمونږ څوک نه وړي.
صحیح ده دغه ډېر ښه خبره ده. شوکت صاحب دې جګړې دې سیلابونو خو د سوات چې کومه ټولنه وه خو ماته شوه یعنې هغه خو د انتشار ښکار شوه خلک بې کور شو واپس راله. سوات چې تاسو نن ګورئ د کلچر په لحاظ د ټولنې په لحاظ د خپلو زړو اقدارو په لحاظ څه بدلونونه راغلي دي داسې بدلونونه چې هغه ډېر مثبت دي او داسې بدلونونه چې هغه یقینا نیګیټیو دي منفي دي او هغه یعنی هغې ته پام پکار دی د هغې مطالعه پکار ده په هغې څېړنه پکار ده
چې کوم خبرې دي هغه مهمې دي. یو خو د سوات کښې چې کوم ټولنیز ژوند په هغې کښې چې د مځکې سره د دغې خلکو کوم رشته وه زما په خیال په دغې رشتې کښې بدلون راغلی دی چې د دغې نه د دوی پوره سماجي جوړښت چا پېری ده. دویم دا ده چې کوم د زنانو کوم رول وو په معاشره کښې نو زما په خیال هغو ته هغه طاقت یا قدرت زیات راغلی اوس خپله خبره زیاته ولاو کولی شي د هغوی په حرکت باندې هغه شانتې بندیزونه نشته. درېیم چې کوم دی نو هغه نوي قدرونه دي چې هغه د بهر نه مختلف چې کوم های این جی اوز دي هغه چې کوم پروډکټس راوړي هغه چې کوم ټیکنیکس استعمالوي نو هغه هم په دې عمل کښې دغې بدلون په دې عمل کښې شامل دي ورسره. خو د ټولو نه چې کوم بده خبره ماته ښکاري او هغه دا ده چې مونږ هسې د حجرې خبره خو کوو خو زمونږ په وطن کښې حجره بالکل ختمه شوې ده د شریع کښې داسې سیکولر آزاد دی نه دی پاتې دا د بین الاقوامي ادارو او د حکومت دا ذمه ده چې هغه د کمیونټي سینټرز په شکل کښې مونږ ورته حجره ووایو چې هغه لکه عام ولس دی او به سره کښېناستل شروع کړي کوم چې دا فرق دی په معاشره کښې د فکرونو نو چې کم از کوم په دې کښې د ډایلاګ د ډسکشن سپیس یعنې پیدا شي دغه زمونږ هم یعنې په دې عمل کښې ووتله.
خالي تاسو د حجرې ذکر وکړو تاسو وایئ چې دغه حجره دغه انسټیټیوشن یا د ادارې په توګه باندې د منځه لاړه
او اوس چې دی نو اوس خو میټینګز دي ورکشاپونه دي خلک را ځي هغه کښېني د چا په دېره کښې یا په بل ځای کښې خو کوم چې د ټولنیز ژوند چې زمونږ کوم دغه انسټرومنټ وو کوم اوزار وو هغه د مخکې نه کمزوری شوی خو اوس په دې عمل کښې زما په خیال د منځه بالکل لاړ.
شوکت صاحب ډېره مننه جی آباد اوسې خوشحاله اوسې یو اورېدونکي لرو روره خپل نوم واله او خپله خبره وکړه.
اعظم خان نامه میرا ایجنسی نے خبر کوں کنا زخر خبر دا کول غواڑا ما دا زائد سے دل دا گورنمنٹ چکما دا دو امن دا داوی خبر گئی کنا دا ولری
آو
نو آیا لک زمنگا دا غریبانانو دا کورن دا ایس سے آرمی نے ولین خالی کیگی او دا تاس سنگ خبر کوی جی دا چک پوسٹ دی بی ولین ختم ول غواڑی
ٹھیک دا
بل خبر گدا دا زما خپل ذاتی چې 14 کمرو کور دی د باجول جنسی په احنات کې دی
ښه جی
او هغه د ایډ سګیر نه او دغه نه د ایډ نن پاتې دی به وچی تا درخواست نه راغله ما 500 درخواستونه پورتګلې ته دښنه بیا ته تحصیل ته یو ټول ته کړی دی هر یو دې پلانکی لا شته پلانکی کار دی دیلا شدا لار کار دی
تا له کرایه درکې د سوار لس کمرې کور دی خو
نه کرایه راکې نه نه شن راکې واحد چې په خور ته تیلي واغره شم کوم خپل دیګا
داغه
نه دی خو د وو کړو کور دی وو کړو
ها
خبره پوښولې
زید خان صاحب دی ملګری چې څنګه خبره وکړه په سواد کې د صورتحال شته چې وسم ځنی کورونا یا ځنی اوټلونه ځنی تعمیرونه هغه د امنیتي ځواکونو په ولخه کې دی هغه په قبضه کې دی او هغه استعمالي
مونږ چې کوم د قومي جرګې ستا وایو
او
کاري چې هغه واقعي قومي جرګې په سواد کې مونږ دغه شان یو قومي جرګه ده چې هغه د دې پوجي او امنیتو باندې چې هغه غلط کار کوي نه دې خبره یې راځي په وې باندې ټک کوي دغه رنګ چې کوم کورونا زندگی د پوجانو په قبضه کې نه دې خبره پیدا کرای نه ملایي هم د دې جرګې په کوششونو باندې چې هغه د خلکو आवाज حکومت ته رسي څومره چې وټري دي زمونږ د پوجانو په قبضه کې وي چې ډېرې خالي کړې کم چې ضرورت مطابق بل ځای د هغوی کې ناشتي تاریخ به پیدا مونږ دغې نه کرایې
سو اوټلونه دي چې پای کې وسم امنیتی ځواکونه شته
په دې وخت کې تقریبا 10 اوټلونه ځاسي دي چې پای کې امنیتی ځواکونه ناشتي
صحیح شو ډېر مننه زید خان صاحب د خپل اوریدونکو ډېر مننه کوم هم دغه سره درنه اجازه غواړم د خدای په امان
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی روس خبره ده اوسی واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ہاں چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼه پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه وره
او ورشه